السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه ده، 1499 لمریز کال د عقرب یا لړم میاشتې 19 او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. و بوری چې افغان چارواکي وایي له ننګونو سره سره یې د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ خبرنو ته. غزنی کې د هوان مرمۍ 14 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. او بلاروس کې پرون هم د الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نواباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې چې دغه مرګ ژوبله رامنځته کړه.
یو مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل، همدې ساحه لګېدلې ته په ترڅ کې 14 وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له ډلې یو تنه چې دوه ښځې او 15 ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي، او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تیره اونۍ هم په دغه ځای کې د یوه ښوونځي مخې ته د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې د ښوونځي یوه استاده او دوه زده کوونکي یې ټپیانې کړې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع وکړه. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه، بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ دو کسانو پکې اړولي وو. امرالله صالح دا خبرې وروسته له هغه ولیکلې چې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د پارک سینما له ورانولو سره کلک مخالفت وښود، او هغو عکسونو سخت غبرګونونه وپارول چې ښیي د ښاروالۍ کارګر د دې سینما د ودانۍ په ویجاړولو پیل کړی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویلي چې د پارک سینما د ودانۍ پر ځای به یو فرهنګي ځای رامنځته شي څو په ښه توګه ترې استفاده وشي. په دې اړه په روانه خپرونه کې درته یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې د شاوخوا 900 کسانو نومونه خپاره کړي چې په خبره یې یک شنبه د پولیسو لخوا نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اگست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي، او ورځ تر بلې په مظاهره چانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونه لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه هم لګولي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. د غانا ولسمشر نانا ادودانکو و ویلي هیلمند دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنالیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود، او خلکو یې لاریون هم وکړ. روسای خبر هم دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل یا پایلوبې ته لار پیدا کړه. پایلوبه دوشنبه مازدیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. په پرونۍ لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد سره مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسېده او لوبه یې له لاسه ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه
هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه پنځه ټیټه، او بل اخر په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخه لوړه درجه نهه ټیټه لاسر خل سوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس مدیریت کې ښه رول لوبولی، هغه ویروس چې خپرېدلی یو ځل بیا زیات شوی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوی.
زه ایران په تم چې ول دا تخریبوي، دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو، او دا به هم واوري چې د امریکا نوی ولسمشر به څه ډول بهرنۍ پالیسي او کابینه ولري. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي دي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په ځانګړې توګه کووید 19 په تړاو بحث وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې وه، د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي:
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
کاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپل ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلیشویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کېږي، د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 240,195 ته رسیږي، چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوي دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته سه 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګڼو ځایونو ته لاړ نشو، لاسونه مقرراً ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کم خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود، او هغه چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500,000,000 اوښته، چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ غاک له آزادی رادیو ناوړی آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچېره تاسو هم په خپل سیمه کې د کورونا نوې پیښې لري او یا هم نور خبرونه درسره وي، د افغان بسیمه 1390 شمیرې ته اس ام اس کړئ. موږ به په همدې او نور خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومته غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خراب شوی ده، ټول ترمیم گنجائش نه لري او زموږ تخمین داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی: کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دند سپارلې و چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي. خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمیر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمی د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وایي د دې سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لورې په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکي چې پخوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي:
موږ نظر دا شایده چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، دا خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بخي په خپل موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
د معلوماتو لمخه پارک سینما په 1315 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال ویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه محل د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې د چتردی مخ کې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانی شوې یا په بل څه بدلی شوې دي، چې د ساری په ډول ملي، فخری، میوان، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولای شو.
زمون غږ له ازادي رادیو نوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 خبرونه لري. تازه خبردار رسیدلې چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام درنه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه مرګ ژوبله هم لري. د معلوماتو لپاره ورزو کندهار ته. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی خبرونه ته ملګری شوی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. کاوریدونکو سره په لنډو کې د میوند ولسوالۍ د موټر بم برید جزئیات شریک کړئ.
لوګین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو په خیر. د کندهار چارواکو په لومړیو کې ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې ده، چې یوازې درو پولیسو ته درې پولیس ټپیانسې دي. خو هلته امنیتي سرچینې وایي چې دا حمله د شهره پر کنډک شوې ده، چې له امله یې 28 زیات پولیسو او ملکي کسان ته مرجو بله وشتی. اصلا چاودنه د بازار په سر کې د شهره کنډک په څنګ کې د مازدا موټر په وسیله شوې ده. تر دې مهاله د کندهار د میرویس روغتون ته 4 ټپیان او 4 جسدونه راوړل شوي دي. ټپیانو کې 14 پولیس او 11 ملکي وګړي دي. په وژل شوو کې 2 ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامله ده. د ټپیانو او مجرسو د انتقال امبولانسونه تېره شپه ناوخته میرویس روغتون ته راورسېدل. هلته عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمېر دوکانونه، کورونه او د شهرا کنډک نړېدلی دي او لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي.
ډېره مننه. حتما به په نورو خپرونو کې درنه نور جزئیات واخلو. صادق رښتینی ول کندهار چې ویلې هلته د شهرا کنډک په سیمه کې چې میوند ولسوالۍ کې پروت د موټر بم برید شوی چې څلورویشت ټپیان او څلور جسدونه ترې میرویس روغتون ته راوړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوري ته غوښ شي چې د زنو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
مل انلاین ورسپانه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابي دو پاړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو پاړه څرګندونه ته پام اړولای او لیکي. اشرف غنی د یکشن به پورز په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخه کې لا پراخ شي. غنی هم دا شن ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژي جیک شراکت لا پیوړی کیدو ته سترګې پلاره دی. په مل انلاین کې په دې اړه خبر شوی مطلب کې د بایدن د انتخابي دوه پاړه دی یو شمیر عام او افغانانو څرګندونه هم راخستل شوی چې اکثر وی ویلی نو موړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډیر په بیړو خای وروکړي. محمد داوود چې په کابل کې جامع پلوري ویلی چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبان سره د واشنگتن موافقه یې و بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړي و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابیدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي. احمد جاوید ویلی د دې فکر بایدن به خیری طالبانو او امریکا پر شوی موافقه لسره غور وکړي او خی یو شمیر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون لمخه به امریکا تر راتلونکي مې میاشتې پورې ټول سرتیری له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابي دوه پاړه پرون یکشن به ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شوی موافقه کوم منفي تاثیر ونه کړي بلکې له عملي کېدو سره لامرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک د دغه حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دیخ کارندوی کوي چې دغه خار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یو ونی کې دغه حمله په ترڅ کې یو پخوانی وتلې ژورنالیست دی وی خاروال پلار او د کابل په هنتون لیکتر لګه 22 ماسلان او نور کارکونکي او وژل شو.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستی ورترغاړه ده په درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې او نفقه لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار نه د سهار ګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماخام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی. د شپاړس کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنېږي. نور کریم یوازې نه دی. په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبیح هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په خار کې پلاستیکی کڅوړې پلوري او لدې لارې سل یا 500 افغانې ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندیښنه خي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس لستونځو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې پر اطلونکو نه وړه غیز لري.
چیرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غمونه کې دوی راتونکو چې دا خراب څه کته سی وګوري چې اکثر ځوانان ته شي ګوري اکثر په پودرو باندې لګي دي پودر سکي دا ټول د بیکاری وجلا.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی چې لامل یې فقر، بیوزلی او د جګړو لامل بی ځای کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کار شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اتپال دي، دوی چې څوارلس نفر ته عمر لري دا شاکاري نه راخلاصو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکیټ کې اجازه ورکو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلای او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر لزده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومان شمیر لیوي ورځي بلې ته زیات شي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو یو تحلیلي راپور ته. د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډیر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړي. کوم کسان خایي د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګون، د ملي امنیت سلاکار او د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ته تر نورو زیات چانس ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له ځینو زیاتونو سره صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلورو زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزی ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ، دفاع وزارت، پینټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروسته یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډېر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جین هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري. اکثر ډیموکراتان بیا له هاسپل سره د سپتمبر 11 ترهګریز برید راوروسته د استنتاق په پالیسیو نه دی جوړ. د پښتنو ګرویګنو یا استنتاق دا پرمختللې لارې په نړیواله کچه نه خو په لویه کچه ځورونکي یا د شکنجې کارونکي یاد شوي. د همدغو مسلو په خاطر ګڼ شنونکي شکي دي چې ډیموکراتان د هاسپل په دې څوکۍ وساتي. اوس وخت د سی آی ای د ادارې لپاره د اوریل هاینس نوم د یوې غوره کاندید په صفت یادیږي. اوریل د اوباما په اداره کې د سی آی ای مرستیاله وه.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوی کې اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته له تیرې اګست میاشتې راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه پیل شوي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې